افغانستان کې سهار اته بجې شوې. په دې خبرونه کې پراپورونه کې اوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي. اورزګان ته د هلمند د سولې د ولسي حرکت د غړو د تک او د غراس په دې ولایت کې د سولې د هڅو مهم خبرو پر یو شمیر نور موضوعاتو هم راپورونه مطالب لرو. خو لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د سات په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. افغان ولسمشر اشرف غنی منن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي او هم د لاجوردو د لارې پروژې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی او دوی به د مخنیوي هڅه وکړي. د برېټانیا صدراعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند د غړو باور رایه ترلاسه کړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لوی پروژې برخه ګڼل کیږي. افغانستان تمه لري د لاجوردو لارې د پروژې په مرسته د افغانستان تولیدات د اروپا تر بازارونو ورسیږي. د هرات ولی ویان جیلانی فرحات پرون ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي.
د لاجورد لارې تاریخي مخینې ته په پام سره ولسمشر دغه طرحه جوړه کړې او لژمنې سره سمه په عملي کېدو ده. موږ د هرات ولایت په سطحه پوره چمتووالی لرو. د دې ترڅنګ چې د میلمنو پرتمینه میلمه پالنه کوو، په هم مهاله په هرات کې د مځکني ترانزیت څو پروژې پرانیزو.
د لاجوردو ترانزیتي لار د هرات له تورغونډۍ او د فاریاب د اندخوی له اقینې بندره پیل ترکمنستان، ازربایجان، ګرجستان او ترکیې څخه په تیریدو له اروپا سره نښلول کیږي. د افغانستان حکومت دغه پروژه د افغانستان د صادراتو د پراختیا لپاره د یو لوی فرصت پیل بولي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان د فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاوه. پر کرام الدین کریم دغه محدودیت د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی دی. د دې اعلان له مخې ښاغلی کریم د نوي ورځو لپاره په ملي او نړیواله سطح د فوټبال په برخه کې فعالیت نشي کولی. فیفا وایي دغه بندیز پر دغو ځورونو د روانو تحقیقاتو په تړاو لګول شوی دی. د افغانستان د فوټبال ښځینه ټیم پخوانی مدیر خالده پوپل د ټیم روزونکې کیلی لینس او ځینو نور لوبغاړو د افغانستان د فوټبال فدراسیون چارواکي د فوټبالرانو په جنسي ځورونه تورن کړي دي. دوی تیره میاشت ګارډین ورځپاڼې ته ویلي وو چې په فبروري میاشت کې په افغانستان کې دننه او په اردن کې د تمریناتي کمپ پر مهال ځورول شوي دي. ولسمشر اشرف غنی دا د ټولو افغانانو لپاره ډکان ورکوونکی خبره بللی، خو د افغانستان د فوټبال فدراسیون دا تورونه رد کړي دي. د افغانستان لوی څارنوالۍ چې په دې اړه څېړنه کوي تیره یکشنبه د فوټبال فدراسیون د شپږو غړو دندې ځنډولې وې. د اورزګان ولایت د چینارتو امنیه قمندان وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. تېره اونۍ د دې ولسوالۍ د محاصرې او هلته دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې او وختلو خبر ورکړل شوی و. د چینارتو امنیه قمندان اختر محمد پرون ازادي راډیو ته وویل دوی تر پوځي عملیاتو وروسته د وسلوالو تحرکات کم شوي دي. امنیه قمندان دغه راز وایي د چینارتو په لرو پرتو سیمو کې لا هم د دولت وسلوال مخالفان حضور لري. د دې نه امنیې ولسوالۍ امنیه قمندان شکایت وکړ چې په کافي اندازه مهمات او ځواکونه نه لري. د کندهار د کډوالو او راستنېدونکو چارو ریاست وایي سږ کال په جنوبي حوزه کې د ناامنۍ او وچکالۍ له امله څه باندې 10,000 کورنۍ بې ځایه شوي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو رئیس محمد رحیم رحیمي پرون په یوه خبري کنفرانس کې وویل
زموږ هغه وطنوال چې د نوي ولسوالۍ څخه د ناامنۍ له امله یا هم په دوروستیو کې مستعد شاهدان وو چې د فراه، غزنی، روزګان، زابل د دې ولایتونو څخه د هلمند مخکې هم راتله سخت زیات خلک راغلي. زه په دې متيقنه یم چې تعداد یې 10,000 څخه هم اضافه کیږي.
د دې ریاست په خبره دوی یوازې 15,000 کورنۍ ثبت کړي او د مرستندوی ادارو په مټ ورته مرسته رسولې. د کندهار د کډوالو رسولونکو چارو رئیس دغه راز ویل چې سکل له پاکستانه 4,200 کورنۍ کندهار ته ستنې شوې دي. د همدې سیمې هنری څو خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران له خوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی. مایک پومپیو پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې پر ایران متمرکزه وه دغه څرګندونې وکړې.
د ایران د میزایلو د فعالیت سرعت چې په هغه کې د میزایلو توغونکي او ازمویل شامل دي د اټومي تړون له لاسلیک راهیسې نه دی کم سوی. په حقیقت کې د ایران د میزایلو ازمویل او د میزایلو خپرول د پراخېدو په حال کې دي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه واشنگتن د ایران د بلستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه کوي. د امنیت شورا دغه غونډه وروسته له هغې رابلل شوې وه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړه چې تهران په وروستیو کې د بلاستیک مزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه غندلې. د برتانیا صدر اعظم تریزا می په پارلمان کې د خپل محافظه کار ګوند غړو د باور رایه ترلاسه کړه. پرون د رایه اخیستو په نتیجه کې چې 2 ساعته دوام وکړ می د محافظه کار 200 وکیلانو د باور رایه خپل کړې. 112 وکیلانو ورته د عدم اعتماد رایه ورکړې. دغه ناراضو وکیلانو ویل چې می نور مناسبه مشره نه ده چې له اروپایي اتحادیې د وتلو موافقه چې برگزیت نومول شوی عملي کړي. می چې په 2014 میلادي کال له اروپایي اتحادیې د برتانیا د وتلو لپاره د ټول پوښتنې له ترسره کېدو وروسته صدر اعظم شوی. خپلو ګوندي ملګرو یې له بروکسل سره د شوې موافقې په خاطر سخت انتقادونه انکړي دي. له رایه اخیستو مخکې می هڅه وکړه چې د هغو وکیلانو ملاتړ ترلاسه کړي چې په پریکړه کې زړه نازړه وو او ورسره ژمنه یې وکړه چې د 2022 کال تر انتخاباتو مخکې به استعفا وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ترامپ په خوانی مدافع وکیل په 3 کلونو بند محکوم شو. مایکل کوهن چې له اوږدې مودې راهیسې د ولسمشر ترامپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالي او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په 3 کلن بند محکوم شو. ښاغلی کوهن دغه راز ومنله چې د ترامپ د انتخاباتي کمپاین په مالي چارو کې هم درغلي کړې ده. خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کدا او ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې دي. ازادي رادیو په وی پانه کې شته پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. ولانه پراپورونو کې به واوري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د ناتو له چارواکو سره د سولې پر روانو هڅو خبرې کوي.
خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم نه دي چمتو شوي چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
په افغانستان کې د نننه د هلمند سولې د ولسی حرکت غړي چې ناامن اورزګان ولایت تللی هم د سولې هڅه کوي.
چیرې چې تیاره وي چیرې چې بد ورځ وي هلته باید لاړ شو نو ځکه مو اورزګان وټاکه.
د افغانستان له یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي. د بلخ په ولایت کې د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي. کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د ایران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو 219 پروګرامونه هم د خبرونې په دوهمه نیمه کې درته خبرو. اسدی رادیو اوری د خبرونه پاتې برخه به هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف او نور همکارانو په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ځانګړی استاذ زلمی خلیلزاد نن په بروکسل کې د سولې پر روانو هڅو د ناتو له چارواکو سره خبرې کوي. دوی به د ناتو له سرمنشي یان ستولتنبرګ سره وګوري او تمه کوي چې دواړه به د سولې پر روانو هڅو کې د وروستیو هڅو چې خلیلزاد تر اوسه پورې مخته وړي پر د خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ځینې تحلیلګران وایي زلمی خلیلزاد د سولې او پخلاینې په مسله کې لاسته راوړنې لري خو اصلي هدف یې نه دی ترلاسه کړی چې هغه د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د مخامخ خبرو پیلېدل. سالی محمد سالی نور جزئیات اوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی نن په بروکسل کې د ناټو له مشرتابه سره د سولې په برخه کې پر خپلو هڅو معلومات وړاندې کوي. د ناټو د پرونی اعلامیې په حواله زلمی خلیلزاد به د ناټو له سرمنشي ینس سټولټنبرګ سره هم وګوري. په دې کتنه کې به دواړه لوري د سولې په روانو هڅو کې د ښاغلي خلیلزاد پر نقش هم بحث وکړي. ښاغلی خلیلزاد به وروسته د شمالي اتلانتیک شورا ته وینا هم کوي. زلمی خلیلزاد وړ مورس په ترکمنستان کې د دغه هیواد د بهرنیو چارو له وزیر رشید مرادوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د ترکمنستان د همکاري په اړه خبرې وکړي. زلمی خلیلزاد په ټویټر کې لیکلي چې تر دې مخکې په ازبکستان کې له ولسمشر شوکت میرزیایف او د بهرنیو چارو له وزیر عبدالعزیز کامیلوف سره د افغانستان د سولې په مسأله کې د سیمې د هیوادونو د همکارۍ پر موضوع بحث وکړ. د ښاغلي خلیلزاد په خبره تر دې مخکې د لنډې شیبې لپاره په مسکو او تر هغه مخکې په اسلام آباد کې وو. زلمی خلیلزاد افغانستان او سیمې ته خپل دریم سفر لنن څخه یولس ورځې مخکې پیل کړ چې تر رواني پنجشنبې پورې به تر بلجیم وروسته متحده عرب اماراتو او قطر ته هم ځي. ځینې تحلیلګران د سولې د هڅو لپاره د زلمی خلیلزاد سفرونه مهم ګڼي، خو وایي چې بیا هم اصلي هدف نه دی ترلاسه سوی. د دوی له ډلې محمد شفیق امین تېره شپه آزادي راډیو ته وویل
کاغلی خلیلزاد وتوانېدی چې طالبانو سره مخامخ توګه باندې څو ناستې ترسره کړي، د سولې په رابطه د طالبانو نیت او د هغوی هغه ځینې شرایط ښکاره کړي، او همداراز کاغلی خلیلزاد په دې باندې توانېدلی چې د افغانستان په سطح د سولې لپاره یو اجماع رامنځته کړي. د سیمې په کچه هم نسبي اجماع تر سترګو کېږي چې په دې کې هم د هغې نقش ښکاره دی، خو هغه څه چې تر اوسه پورې نه دي ترلاسه شوي د سولې په مسأله کې هغه دا دي چې طالبان تر اوسه هم دی چمتو شوی چې له افغان حکومت سره مخامخ خبرې وکړي.
وسلولو طالبانو په ور ور ویلي چې غواړي د امریکا له متحده ایالاتونو سره مخامخ د سولې خبرې وکړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سیمې ته د خپل دویم سفر پر مهال هیله شولې چې تر رواني اپریل میاشتې شاید له طالبانو سره د سولې یوه موافقه وسی. افغان حکومت د سولې د هڅو د ګړندې کېدو لپاره تیره سیشنبه د سولې مشورتي بورد د جوړېدو خبر اعلان کړ چې په ترکیب کې ځینې پخواني جهادي مشران او سیاسي څېرې شامل دي. خو د امریکا د نورو حکومتي چارواکو په څیر زلمی خلیلزاد هم ټینګار کړی چې د افغانستان د سولې پروسه به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ پر مخ ځي.
د سولې د هڅو په ترڅ کې د هلمند د سولې د پیل شوي ولسي حرکت غړي بیا ورزګان ته رسېدلی. د سولې د دغه پلي کاروان چې د غړو شمېر لسګونو ته رسېده په ترینکوټ ښار کې تود هرکلی وشو. د سولې له دغه تګ سره د ورزګان سلګونو اوسېدونکي هم یو ځای شول. پر وسلوالو طالبانو یې د سولې غږ وکړ. د ورزګان د ازادي راډیو د خبریال شریف الله شرافت راپور ته وښی.
دا ژغونه د سولې د تږو دي. د دې شمېر لسګونه ته رسېدی د چهارشنبې په ورځ ناوخته د ورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار ته راورسېدل. د سولې د دغه غوښتونکو مخې ته سلګونه د ورزګان ولایت خلک ورغله او تود هرکلی وکړي او د سولې دغه غږ یې ورسره بدرګه کړي. د سولې د کاروان دغه غړي او د ورزګان ولایت سلګونه خلک د څه وخت لپاره د ترینکوټ ښار په واټونو کې هم وګرځېدل او پر شکیل خواوی د سولې غږ وکړي. د سولې د کاروان دغه غړو ازادي راډیو ته وویل چې حرکت یې مثبته پایله ورکړې او شکیل غاړې د سولې خبرو ته سره نږدې کړې. دوی وویل چې ورزګان ته یې د تګ هدف دا دی څو په دغه ولایت کې روانه جګړه څه سړه کړي او په مورچلو کې ناست شکیل غاړې د سولې غږ واوري.
اقبال خیبر یم او لنیکمرغه باید وای چې د امن خبرې اترې د دواړو لورو ترمنځ شروع شوي دي. موږ ټول شهیدان یو چې یو ډول هیلمندي هم راته پیدا شوې ده. خو ارزګان ته مو دراتګ هدف یو دا و چې غوره وګڼله چیرې چې تیاره وي، چیرې چې بد ورځ وي، هلته باید لاړ شو او هلته له خلکو سره یو ځای آواز پورته کړو. نو ځکه مو ارزګان وټاکه او دغه لاره مو وزغمل او دا دی د درنو ارزګانیانو ترمنځ وي.
او د دې تر څنګ زه خپله ډېر ټینګ هوډ لرم چې د افغان ولس لپاره یوازینی هدف مې د سولې راوستل دي. خو په درازګان په ټوله ولس باندې هم دا غږ کومه چې دوی هم مستر د سولې د اوربان ژغ بدرګه کې
جنگ بدرنګي خدای چې زما سترګې رڼې کړې دي بل ځوان نور داس کسان ست چې معلول سوي د جنگ بدرنګي د غره چې وطن یې بدرنګ کړې دي کورونه یې بدرنګ کړې دي زما سترګې را بدرنګ کړې دي سترګې نه لرو وس مر د پاره هیڅ نه دي پکار خو سوله غواړو د سولې د پاره ارڅ کوو او د سولې د پاره مبارزه پکار ده
د سولې د کاروان له دغه غړو سره د اورزګان ولایت یو شمیر ځوانانو هم له کندهار تر اورزګان ملچا کول
د کله چې د ولسي حرکت کاروان ما په لومړي ځل ولیدی دا مې یوه هیله او ارزو وه چې د دوی سره یو ځای سم د دې اورزګان بچی یم د اورزګان په درد باندې دردېږم زړه مې خوږیږي ځورېدلی دی یوازې د نن څخه نه د ډېر وخت څخه دلته جنګونه روان دي ځوانان مو د لاسه ورکړي دي کونډیانې لرو یتیمان لرو نو دا هوډ مې وکړ چې زم به روزګان ته او د ټول روزګان په یوه آواز به په روزګان کې دا آواز پورته کوم د سولې چې نور جنگ بس دی وروروژنه بس ده نور سوله غواړو
د یادونې وړ ده چې د سولې د ولسي حرکت دغه غړو د سولې په پار خپل حرکت د روان کال د حمل له میاشت څخه پیل کړي چې د هیواد نور ولایتونو ته هم پلي تللي او هلته یې د سولې پیغام وړي
روزګان ته د هلمند سولې د ولسي حرکت د تک او د غراز پر د سولې د هڅو په باب مو د حرکت د سولې د هڅو په باب مو اوریدل چې یو ځل بیا پر وسلوال طالبانو غږ وکړ چې سولې ته غاړه کېږدي نن د سولې او د امن پر موضوعاتو هم د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام کې خبرې کوو د افغانستان د یو شمېر شمالي ولایتونو څخه د نامنیو او نورو ناخوالو له امله بې ځایه شوي د بلخ په ولایت د ولایت د کډوالو په کمپونو کې ځای په ځای شوي کورنۍ په دغو کمپونو کې هم ځان امن نه احساسوي او وایي چې تر اوسه ورسره لازمې مرستې نه دي شوي خوراکي مواد نه لري او په جګړو کې د ټپي شویو خپلو خپلوانو درملونه هم سمه نه ده شوې د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال مجیب الرحمن حبیبزی په بلخ کې د مهاجرینو یوه کمپ ته ورغلی او له بې ځایه شوو څخه یې د حال د ژوند د حال او احوال پوښتنه کړې ده
په بلخ ولایت کې د مهاجرینو په کمپونو کې د نامنۍ له امله یو شمېر بې ځایه شوي کسان د ژوند له ناخوالو شکایت لري په فاریاب او سرپل کې یو شمېر کسانو د روانې نامنۍ جګړې او ویجاړیو له امله خپل کورونه پرېښودلي له مصیبت څخه تښتېدلي هوسا او آرام ژوند ته د رسېدو په هدف یې بلخ ولایت ته پناه راوړي خو دلته هم د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د خوړلو د نه لرلو او د اوسېدو د ځای د نشتون څخه شکایت لري
د
نامنیو له وجهې دا بې ځایه شوي کسان وایي سره له دې چې شپږ میاشتې کېږي چې په دې کمپ کې اوسېږي خونه یې د جنګونو له امله ګالیلي ټپونه درمل شول او نه یې هم ناروغانو ته صحي امکانات برابر شول د نهر شاهي د حسن مهري ښارګوټي په کمپ کې یوه بله بې ځایه شوې په اړه وایي د بلخ د کډوالو ریاست وایي چې مرستندوی بنسټونو کابو 2000 کسانو ته ژمنه مرستې ویشلې دي د دې ریاست مشر عبدالصبور قادری داسې وویل
ما تیم سروی داریم کمک ها برشان صورت میگیره بعد از اینکه سروی شود کسایی که با ما مراجعه کرده باشد تیم سروی ما حتما اینا را سروی کردن کمک کردن برش
د نهر شاهي ولسوالۍ د مهاجرینو په کمپ کې د نامنۍ له وجهې بې ځایه شوي کسان چې په لتو او پلاستیکو پوښلو خیمو کې د ژوند شپې او ورځې په مشقت سره سبا کوي شکایت لري که په موقع ورته بشري مرستې ونه رسیږي د ژمي یخنۍ او د واورې او باران ورښت په دې کمپ کې د ډېر شمېر سپینګیرو او جګړه ځپلو ټپیانو ژوند واخلي مجیب الرحمن حبیبزی ازادي راډیو مزار شریف
د افغانستان د یو شمېر ولایت شمالي ولایتونو څخه د ناامنیو او نورو ناخوالو له امله د بې ځایه شوو کسانو د ستونزو په باب مو واورېدل چې د بلخ ولایت د کډوالو په کمپونو کې اړولي او وایي چې دوی سره لازمې مرستې نه دي شوي مخکې مو په دغه راز په کندهار کې هم د جنوبی ولایتونو د بې ځایه شو د ستونزو په باب واورېدل. هلته هم دا ستونزه ده، البته دا یوازې په بلخ او په کندهار پورې محدوده نه ده، بلکې د افغانستان په اکثرو سیمو کې په دې وروستیو کې د ناامنیو او وچکالۍ له امله ډېر کسان د خپلو سیمو بې ځایه شوي دي. خو له بلې خوا د افغانستان د حکومت چارواکي هم وایي چې دغو بې ځایه شو د مرستو رسولو هڅې کړي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت هم وایي په ژمي کې د طبیعي پیښو ته تدابیر زیات کړي دي. د وزارت ویان پرون ازادي راډیو ته وویل حکومت پر نغدي مرستو سربیره په ژمي کې د زیان منیدونکو د ستونزو د حل لپاره یوه اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي، او د اړتیا په وخت کې به پر نیازمندو یا پر هغو چې مرستو ته اړ دي وویشي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د ژمي له را رسېدو سره طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي چې په راروان موسم کې د زیانمنیدونکو ولایتونو د اوسیدونکو د ستونزو هواري ته یو لړ تدابیر نیولی دي. د دغه وزارت ویان احمد تمیم عظیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د نقد او پیسو ترڅنګ یو اندازه خوراکي مواد هم تیار کړي چې د ژمي په موسم کې په زیانمنو شو کورنۍ وبېشي.
وزارت در مرستګي په حوادث هم اقدامات پیشګیری
د بوبل طبي پیخو ته د رسیدګي وزارت یو لړ مخکینی تدابیر نیولی، او د سلور د شولایتونو د وسیدونکو لپاره 98 میلیونه اتلکاو 95 زره افغانۍ په پام کې نیولی دي. همدارنګ په ګودامونو کې خوراکي مواد کولای شي خلک ډاډمن کړي. په دریو میاشتو کې خدای مکړه هر پیخه کیږي رسیدګي به ورته وکړو.
بر مردم رسیدګي وکړو.
د وبل ولایتي کمیټو ته د خوراکي موادو لیکدل دوام لري او هڅه کوي چې ټول ولایتونو ته په سمه توګه ورسیږي. خاغلی عظیمی وبل حکومت هڅه کوي چې د هیواد په مختلفو سیمو کې خلک د ژمي د یخمۍ له خطرونو وژغورل شي. سګانې ژمي په داسې حال کې را رسیږي چې په ځینو ولایتونو کې خلک د وچکالۍ له امله له خپلو سیمو بې ځایه شوي. په تیره د هرات ولایت د نږدې ولایتونو ګڼ اوسیدونکي چې هرات ښار ته تللي دي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ وزارت وایي هرات ولایت ته به د کډه شوو ستونزې هم په پام کې ونیول شي. دا په داسې حال کې ده چې په تېرو کلونو کې د اکثرو زیانمنو شوو ولایتونو اوسیدونکو د ژمي په موسم کې د حکومت پر اقداماتو انتقادونه کړي وو. د افغانستان د ملي شورا ځینې غړي هم انتقاد کوي چې حکومت د ژمي په یخنیو کې زیانمنو شوو کورنیو ته جدي توجه نه ده کړې. د مشرانو جرګې اداري پلاوی د دغه وزارت پر پروګرامونو انتقاد کوي او وایي چې همدا اوس ډیری خلک په ناوړه اقتصادي وضعیت کې شپې سبا کوي، خو لازمه رسیدګي ورته نه کیږي. د مشرانو جرګې مرستیال محمد آصف صدیقی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
چپانه کې چیرې دوی قطن آمادگی نه لري، یوازې دوی مطبوعاتي خبرې دي. کې چیرې دوی په واقع سره آمادگی ترلودای هم د اوس غره تاسو په خپل وګره چې په اکثرن ولایت کې خلک د لوګ الله څخه خلک مړکیږي، هم د اوس د یخنی الله څخه خلک په ډیر بد حالت قرار لري. تاسو باندې سو وګره چې خلک په کوم حالت کې دوی قرار لري تر دې اندازې چې پراته خپل بچان دوی خرڅي.
خاغلی صدیقی ټینګار کوي چې که د خلکو ستونزو ته پام ونه شي د ژمي په موسم کې به له سختو ستونزو سره مخ شي. دی غواړي چې حکومت د ولایتونو ته پلاوی وټاکي چې د خلکو ستونزې له نږدې بررسي کړي چې مرستې مستحقو ته ورسیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي واشنگتن د تهران د بلاستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیتونو د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پومپیو د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونۍ غونډې ته وویل امریکا دا هڅه د امنیت شورا له 15 غړو سره په ګډه مخته وړي. سالم محمد صالح د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د متحدو ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران د بالستیک توغندیو پر پروګرام د محدودیت پر بیا لګولو کار کوي. هغه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا پرونی غونډې ته وویل د دې شورا له 15 غړو سره یو ځای په دې برخه کې د محدودیت د بیا لګولو هڅه کوي. مایک پامپیو زیاته کړه د ملګرو ملتونو هغه بندیز چې د ایران پر وسلو یې لګولی باید تر 2000 میلادي کال پورې لري نه سي. ښاغلی پامپیو د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې وویل ایران نن په منځنی ختیځ کې د بالستیک توغندیو تر ټولو لوی ځواک لري. ایران د بالستیک توغندیو څخه باندې لس دستګاوې لري چې یا موجود دي یا د پراختیا په حال کې. په سلګونو داسې توغندې لري چې په وروستیو کې په سیمه کې زموږ شریکانو ته ګواښ پېښوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د ملګرو ملتونو له امنیت شورا غوښتنه وکړه چې په بندرونو او د سمندرونو په لوړو کې د څارنې او ممنوعیت داسې اقدامات وکړي چې د ایران هغه روانې هڅې شنډې سي چې پر وسلو له بندیز څخه د سرغړونې لپاره یې کوي. د امنیت شورا دا غونډه وروسته له هغې راوبلل سوه چې د ایران یو وتلي پوځي قمندان تایید کړی چې تهران په وروستیو کې د بالستیک میزایلو ازموینه کړې ده. لویدیځو قدرتونو دغه ازموینه وغندله. فارس خبری آژانس د سپای پاسداران انقلاب ځواک د هوایی ځواک د قمندان بریج جنرال امیر علی حاجی زاده خبری راخستی چې تیر سه شنبه ویلی وو موږ د میزایلو ازموینې ته دوام ورکوو او د وروستۍ ازموینه ډیره د پام وړ وه. امنیت شورا تیره اونۍ هم غونډه وکړه چې د ایران د توغندیو د ازموینې پر موضوع چې د ډسمبر پر لومړۍ نیټه سوې ده بحث وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو ویلي چې دغه ازموینه د ملګرو ملتونو له 2231 نمبر پریکړلیک څخه سرغړونه ده چې د تهران او نړیوالو قدرتونو ترمنځ د 2015 میلادي کال د اټومي موافقې د یوې برخې په توګه تصویب شوې وه. بریتانیا او فرانسې د ایران لخوا د بالستیک توغندیو دغه ازموینه پارونکی اقدام او د امنیت شورا له پریکړلیک سره په ټکر کې بللې ده. خو روسیه چې د ویټو حق لري د توغندیو د ازموینو لپاره د ایران د حق دفاع کړې ده. په 2231 نمبر پریکړلیک کې لیران څخه غوښتنه سوې د داسې میزایلو له ازمویلو ډډه وکړي چې د اټومي وسلې د لیږد توان لري. خو په پریکړه لیک کې په مشخص ډول تهران د میزایلو له توغولو نه دی منع سوی. تهران وایي د میزایلو پروګرام یې دفاعي دی او هدف یې د اټومي سروکو لرونکو میزایلو د زیرمې جوړول نه دي.
اوس هم له اسمه سرونه واورو چې د انجینری یوه کمپنۍ هڅه کوي چې د ټکنالوژۍ په مرسته په نړۍ کې میلیارډونه نیالګي کینوي.
د بایو کاربون انجینیرینګ په نوم د یوې کمپنۍ په ابتکار به په نړۍ کې د میلیارډونو ونو د ایښودلو امکان برابر شي. دا کمپنۍ وایي بې پیلوټه الوتکې یا درون په یوه ورځ 15,000 او په کال کې 1,000,000,000 ونې ایښودلی شي. هر کال 15 میلیارد ونی وهل کیشي. بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ د بی پیلوټ الوتکو په وسیله د مځکې په هغو برخو کې چې ځنګلونو ته اړتیا لري 3D سروې وکړه. د الوتکې په قوت د ونو تخم شیندي چې په خاوره کې نه نوزي. د بایو کاربون انجینیرینګ کمپنۍ څېړنو وښودله چې له درون څخه لاندې شیندل شوی تخم هماغسې نتیجه ورکوي چې انسان یې په لاس شدي. په دې توپیر چې بی پیلوټ الوتکې دا کار دومره چټکی او په پراخه پیمانه کوي چې انسانان یې نشي کولی. دغو الوتکو په یوه ورځ د 15,000 ونو تخمونه کیښودل. د نړۍ اکثره ځنګلونه د دې لپاره وهل کیږي چې پر ځای یې په مځکه کې کښت وشي، یا یې له لرګیو څخه چارتراش جوړ شي او یا هم کورونه پکې جوړ شي. د ونو یا ځنګلونو د وهلو له کبله اقلیمي تغییر چټک کیږي، د میلیونونو ژوو د استوګنې ځایونه له منځه ځي او نسلې د تل لپاره محوه کیږي.
ستاسو له پیغامونو
زه حاجی فقیر محمد تازه یم د ایران کې د کرمان په ولایت کې ژوند کوم. از موږ مشکل دا ده چې د افغانستان دولت تصمیم نیولې چې د تثبیت هویت نفر کم شي. په دغه ځای کې هنوز دا نفر هم کم دي او بل د افغانستان سفارت ځایم تنګ دی. بل خبره دا ده چې د مهاجرین چې په ولایتو کې ژوند کوي دوی د سرسی نه لري چې ولا د تهران یا بل ځای ته ولاړ شي. موږ غوښتنه د دولت نه دا ده چې نفر دې ډېر کړي او خپل په تصمیم کې تجدید نظر وکړي. بله خبره دا ده چې د ولایتو کې یو ګورو واسي چې خلک تثبیت هویت شي او دوی ته تذکيري او پاسپورت الکترونیکي ورکړي. خو چې الکترونیکي پاسپورت او ضرور د خلکو په کار ده چې د ایران دولت هم هغه مني د افغاني پاسپورتونه نه مني. دغه مشکلات او هیله لرو چې د افغانستان دولت دا مشکل مرتفعه حل کړي. مننه او تشکر.
زه بادغیس ولایت د غورماشي ولسوالۍ یم. علاوالدین نوم یې زما د امیر زوی. موږ مو د ځغ د تر لوړه مکانه پورې ورسېدي چې موږ د غورماشي ولسوالۍ کې خلک د کښتۍ سره مخ دي. او دې ځای مې منې ته مو وغواړي زر زر روپۍ را څنګه واخلي بیا بلګې راکړي هغه هم نشې شونه یې وخوا راکړي نشې راکړي دغه زر زر روپۍ هم پر دغه راڅخه واخېستې خلک نه کاخې سره مخ دي د خدای شې نهسته بالا بلګې راکړي نشې راکړي نه وخوا راکړي هغه مو زر زر روپۍ هغه چې سره څخه کړي وغوا راڅخه واخلي ما سلام دې تر لوړ مقام پورې ورسېږي تر اشرف غني تر ډاکټر عبدالله پورې چې د غورما چې له سوالي خلک د کاخې سره مخ دي کومکونه سره یې وخوا خلک نه مرګ سره دی لاس وګریوان دي وسلام
ستاسو پیغام ستاسو نظر ده.
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي راډیو په غږ ثبتونکي ماشین کې مو پریښي وو. کور مو ودان پیغامونه تل راستوئ. موږ هم هرومرو درته خبرو. د سهار اتلې مې بجې دي. یو ځل بیا پام وکړئ د دې ساعت د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن په هرات ولایت کې څو اقتصادي پروژې پرانیزي. تر ټولو لوی د لاجوردو د لارې پروژه ده چې د ورېښمو لارې د لویې پروژې برخه ګڼل کېږي. د هرات ولی ویاند ازادي راډیو ته وویل په هرات کې نننیو مراسمو ته ځانګړي تدابیر نیول شوي دي. د فوټبال نړیوال فدراسیون یا فیفا د افغانستان فوټبال فدراسیون پر رئیس د لنډې مودې لپاره محدودیت ولګاوه. کرام الدین کریم باندې دغه محدودیت د افغانستان فوټبال ښځینه ټیم د ځینو غړو د فزیکي او جنسي ځورونې د تورنو له کبله لګول شوی. نوې ورځې نوموړی نشي کولی په ملي او نړیواله سطحه د فوټبال په برخو کې فعالیت وکړي. د اورزګان ولایت د چنارتو امنیه قومندان وایي د ولسوالۍ ډېرې سیمې د دولت له وسلوالو مخالفینو بیرته نیولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ایران لخوا د مزایلو ازمویلو پروګرام د پراخېدو په حال کې دی، خو هڅه کوي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا له 15 غړو سره د دغه پروګرام نوي محدودیتونه ولګوي. د برېټانیا صدر اعظم تریزا مې په پارلمان کې خپل محافظه کار ګوند غړو د باور ترلاسه کړه. د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ پخوانی مدافع وکیل مایکل کوهن چې له اوږدې مودې رئیس د ولسمشر ټرمپ مدافع وکیل وروسته له هغې چې په مالیا او بانکي درغلیو کې خپل جرم ومانه په درې کلن بند محکوم شو. د دې اوسنی نور خبرونو تفصیل به هم کولای شئ چې د ازادي راډیو په ویبپاڼه کې ولولئ. پته مو د ازادي راډیو ټکی اورګ یا ازادي راډیو ټکی کم. د ازادي راډیو 219 پروګرامونه خبرېدو ته چمتو دي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې مو د زعفرانو د ګټو موضوع چرلې، خو په همدې موضوع یو راپور هم لرو. په افغانستان کې د زعفرانو حاصلات سږ کال ویل کېږي 14 تنو ته رسېدلي. دا حاصلات په 2013 میلادي کال کې 1 تنو. که څه هم په افغانستان کې د زعفرانو تولید له ستونزو سره مخ دی، خو افغان چارواکي زعفران سره زر بولي او د دې بوټي د حاصلاتو لا لوړېدو ته هیله مند دي. رضوان مراد په دې اړه رپورټ لري.
د هرات ولایت د کروندګرو یو ډله ل مرخاته مخ کې د زعفرانو کروندو ته ځي چې د افغان بزګرانو لپاره د دې قانوني او ګټور بدیل حاصلات راټول کړي. د زعفرانو د ګل نرمه او حساسه ریښه چې له شاوخوا سلو کلونو راهیسې په خوړو کې استعمالیږي د کروندګرو لخوا د سرو زرو په نامه یادیږي. 14 کلن ځوان جمعه خان د هغو 1650 کسانو له ډلې څخه دی چې هر کال په هرات کې د زعفرانو په کروندو کې کار کوي او په ساعت کې $1 ترلاسه کوي. جمعه خان وایي لل مرخاته مخ کې کروندو ته ځي او د دوی هر یو له 4 نیولې تر 15 کیلوګرامه زعفران ټولوي. د زعفرانو ګل تر ټولېدو وروسته دا ګل د پروسس فابریکو ته انتقالیږي. هلته بیا په احتیاط سره د زعفرانو د ګل ریښې جلا کیږي او له وچېدو وروسته مارکیټ ته وړل کیږي. افغان چارواکي چې د کوکنارو د کښت د مخنیوي لپاره کروندګر بدیلو کښتونو ته هڅوي، هیله مند دی چې زعفران د یو ګټور بدیل په توګه دود کړي. که څه هم د میلیاردونو ډالرو په لګښت دا هڅې ګټورې ثابته شوې، خو دا چې زعفران د کوکنارو ځای ونیسي دې ته لا اوږده لاره په مخ کې ده. د کرنې د وزارت وین اکبر رستمی وایي سږ کال د زعفرانو حاصلات 14 تنو ته رسېدلي، حال دا چې په 2013 کال کې دا حاصلات یوازې 1 تنو. د زعفرانو کښت کم اوبو ته اړتیا لري، په دې معنا چې دا بوټی له تاریخي وچکالۍ چې شاوخوا 3 میلیونه افغانان یې له قحطۍ سره مخ کړي دي نه زیانمنېږي. په روان 2013 کال کې پر 6200 هکتاره مځکه زعفران کرل شوي دي چې د تیر میلادي کال په مقایسه 16% کې زیاتوالی ښیي. خو لا هم په افغانستان کې پر 2,3 لک هکتار مځکه کوکنار کرل کیږي. په تیر 2010 کال کې د افغانستان د زعفرانو عایدات 15 میلیونه ډالر وو، حال دا چې د کوکنارو عایدات 1.4 میلیارد ډالر ثبت شوي دي. ایران د نړۍ د زعفرانو تر ټولو لوی صادرونکی هیواد دی چې په کلنی ډول 450 تنه زعفران نړیوالو مارکیټونو ته وړاندې کوي. د زعفرانو په نړیواله سیالۍ کې د کیفیت له نظره د افغانستان زعفران تر ټولو غوره بلل شوي دي، خو د دې بوټي حاصلات له ستونزو سره هم مخ دي. په هرات کې د زعفرانو یو تولیدونکی نذیر احمد احمدی وایي، لڅلور 5 کلونو را پدی خوا په ټوله سیمه کې زعفران کرل شوی دی. مخکې بیا خو خصه کالي قیمت ډیر ټیټ شوی دی. خلکو بیا کوکنارو کرلو ته مخه کړی ده او د 1 کیلو زعفرانو په بیا کې لڅلوخ نه تر 15,000 افغانۍ کمواله راغله ده. د هرات د زعفرانو کخلې ویبل ستونزې سره هم مخ ده. د هرات اوسیدونکو وای د ایرانی ریال د بیا د ټیټېدول عمل یو زیات شمیر ایرانیان د ډالرو د پیرلو لپاره افغانستان ته راځي او لزان سره زعفران راوړي او د هغوی بې کیفیت زعفران د افغانستان په نوم پلورل کیږي. خو د کرهڼې وزارت په افغانستان کې د زعفرانو راتلونکي ته هیله مند ده. د دې وزارت ویان وای د نویو هوایي دهلیزونو په پرانستل کېدو د افغانستان زعفران چې ښه کیفیت لري هند، چین، متحده عربی اماراتو او ځینو نورو هیوادونو ته صادریږي. د سره زر په نوم د زعفرانو د پروسس د یوې مخکښې شبکې مشر عبدالشکور وایي، د دې بوټي بشپړ ارګانیک طبیعت او اصلیت ته په پام د افغانستان زعفران د نړۍ تر ټولو غوره او ښه کیفیت لرونکي زعفران دي.
اساسي او بشري حقوق
د اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو سلامونه میومنئ. د دې ونی په خبرونه کې چې زه همایون هیواد وړاندې کوم د ژوند په حق خبرې کوو. د خبرونې میلمنه مو د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د کابل صحوي دفتر د ارزیابۍ څنګ مرستیاله غلی ملغلره معیار ده. په پیل کې تاسو ته خرغلاس وایو، مونږ خدا وایو چې هر انسان د ژوند حق لري، خو که د قوانینو له اړخه د ژوند حق بیانوو نو د ژوند حق یعنی څه؟
مننه. زه هم خپلوار سره خپل سلامونه د ازادۍ رادیو ګرانو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکالۍ کې ژوند وکړي. اساس ځواب په حق له باید وایم چې د ژوند حق د نورو حقونو د بهرهمندۍ زیرمه ده او دا د ذاتي حقونو څخه ګڼل کیږي. او ویلی شو چې د ژوند حق په دوه ډوله ده، یو دا چې د ژوند حق محدود ده او بل دا چې د ژوند حق وسیع پراخه حق ده. کله چې وایي چې د ژوند حق محدود ده، په دې معنی او مفهوم دی چې هر انسان د ژوند کولو حق لري او دا حق باید په خپل سر محدود نه شي او پر دې باندې ټینګار کیږي چې یو کس باید ونه وژل شي. او کله چې وایي چې د ژوند حق یو پراخه حق ده، په دې معنی دی چې دولتونه نشي کولای د چا ژوند محدود کړي او دولتونه مکلف دي چې د دې حق د تضمین په خاطر باندې پراخه کړنې او امکانات ولري او ترسره کړي. مثلا د مثال په توګه ویلی شو کومې مافیایي کړنې او همدارنګه تروریستي ډلې چې د خلکو د ژوند په لار او کورونو کې له خطر سره مخامخ کوي، نو دا د دولت دنده ده چې د دوی ډلو سره مقابله وکړي او له منځه یوسي تر څو د خلکو او وګړو ژوند یې له ګواښ او خطر سره مخامخ نشي. او یا بل مسله چې د ژوند د حق سره تړاو لري، هغه مسله خوړو ته د لاسرسي حق دی. کچېری خلک کافي خوړونه لري، د دې امکان شته چې ژوند له خطر سره مخامخ شي، نو باید دولتونه خلکو ته د کافي خوړو د برابرتیا لپاره لازم امکانات لري. دولتونه مکلف دي هر هغه څه چې د ژوند حق له ګواښ سره مخامخ کوي باید له منځه ویول شي.
که راشو افغانستان ته، آیا ویلی شو چې دلته هم انسانانو ته په پوره ډول هغه د ژوند حق ورکړل شوی دی که نه دی ورکړل شوی؟ ستونزې چیرته دي؟
د څلور لسیزو را په دې خوا په ډېرې خواشنۍ سره باید ووایم چې د افغانستان وګړي د جاري تاوتریخوالي او جنګونو له کبله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او متاسفانه په ډېرې خواشنۍ سره دا جریان لري او تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او د ژوند حق زموږ په هیواد کې هره ورځ په بېلابېلو طریقو باندې او د بېلابېلو عواملو له کبله تر پښو لاندې کیږي او دا حق نقص کیږي. په دې هکله د بشري حقونو خپلواک کمیسون تحقیق هم دا ښایي چې د 1383 کال نه را په دې خاطر 1390 کال پورې څلیرویشتو زرو نه ډیر ملکی خلک د موجوده جنگونو او تاوتریخوالو له امله خپل ځانونه له لاسه ورکړي او لا تر اوسه یې له لاسه ورکوي. او همدارنګه اوسنۍ څېړنې ښایي چې په کال کې 3600 تنه خپل ژوند د چاپریال د ککړتیا له امله له لاسه ورکوي. نو په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایو چې زموږ په هیواد کې د ژوند حق په بېلابېلو ډولونو سره هر ورځ نقض کېږي او تر پښو لاندې کېږي.
په ملي او نړیوالو اسنادو کې د ژوند د حق په اړه څه ویل شوي؟
په ملي او بین المللي اسنادو کې د ژوند حق په ښه ډول سره تضمین شوی او دولتونه د دې حق په رعایت باندې مکلف شوي دي. د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په درېیمه ماده کې دا حق تضمین شوی او په رسمیت باندې پیژندل شوی. هلته وایي چې هر څوک د ژوند حق لري، د شخصي امنیت حق لري او د آزادۍ حق لري. نو په دې ماده کې د ژوند حق پیژندل شوی. همدارنګه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال کنوانسیون په شپږمه ماده کې د ژوند حق د انسان د ذاتي حقونو څخه ګڼل شوی او تضمین شوی دی. او په دې ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک په خپل سر باندې نشي کولای د چا ژوند واخلي او د ژوند د حق څخه محرومه کی. او زموږ په ملي قوانینو کې ویلای شو چې د افغانستان د اساسي قانون په درویشتمه ماده کې دا حق تضمین شوی او هغلته راغلی دی چې دا د انسان یو طبیعي حق دی او هیڅ څوک پرته له قانوني مجوز څخه دا حق د چا نه اخلي او هیڅ څوک د دې حق څخه نشي محرومېدلی.
که شو په افغانستان کې د نامنۍ ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته دي، مثال وسلې په هر کور کې شته دي او کله چې یوه وړه لفظي شخړه هم رامنځته کیږي له دغو وسلو استفاده کیږي او د یو چا د ژوند حق ترې اخیستل کیږي، د دغې ستونزې مخه څه ډول نیول کیدی شي؟
په ډېرې خوشنۍ سره باید ووایم چې زموږ په د هېواد په ځینو سیمو کې دا مشکل شته ده چې په کورونو کې غیر قانوني اصلي ساتل کېږي او په داسې مواردو کې د دې سبب کېږي چې د یو چا ژوند ترې نه واخیستي په ډېره کوچنۍ خبر باندې او بعضې ویلی شو چې ناموسي قتلونه هم د دې سلاحو له عمل منځته راغلي دي. لومړی دا چې دا خپله یو جرم دی چې غیر قانوني سلاحګانې دوی ساتي، ادوا هم دا چې کله چې دوی د یو چا ژوند ترې نه اخلي نو د قانون پر اساس باندې او د شریعت پر اساس باندې دوی باید خپله سزا وویني. خو په ډېره خوشنۍ سره په دغه سیمو کې دا رسم و رواج دی که چیرته د یو کور څوک وژل کیږي د هغې په مقابل کې د بل چا ژوند باید واخیستل شي تر څو دغه جنګ ته د پای ټکی کیږدي او دوی محکمې ته مراجعه نه کوي. دوی هماغه قبیلوي جرګی دی چې دوی تر سره کیږي او په دغه باندې دغه خپله دښمنی غواړي چې لمنځه وسی. په انده چې باید دوی محکمې ته مراجعه وشي او دوی د قانون پر اساس باندې محاکمه شي.
د افغانستان په قوانینو کې هغه کس چې د چا د ژوند حق اخلي یا قتل کوي اعدام دی. په دې اړه د نړیوالو قوانینو نظر او دریت څه دی؟
مننه. د اعدام شرایط په ملي او بین المللي اسنادو کې په ډېر روښانه ډول سره بیان شوی دی. لکه لومړی دا چې زموږ په ملي قوانینو کې کولای شو چې د کود جزا قانون ووایي چې هغلته د ژوند حق یا اعدام باید د ژوند حق اخیستل یا اعدام باید قانونی وي او د وګړو په خپل سر اعدام منه دی چې دا خبر د کود جزا په 119 ماده کې راغلی ده. همدارنګه د اعدام باید یوازې د قانون او د باصلاحیت محکمې د قطعی حکم پر اساس وي چې دا په نړیوال اسنادو کې راغلی ده. یعنی اعدام هغه وخت باید یا وګړی اعدام شي چې د یو با صلاحیت محکمه د قطعی حکم پر اساس باندې وي او اعدام د مهم جنایاتو د الزام الاجرا قانون پر اساس مرتکبین اعدامیږي چې دا خبر د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده دوه فقره کې راغلی ده. او همدارنګه په اعدام باید محکوم کسان د دې فرصت ولري تر څو د عفو او تخفیف وړاندیز ورکړي شي چې دا خبره هم د مدني او سیاسي کنوانسیون په شپږمه ماده کې او څلورمه فقره کې راغلی ده. نو ویلای شو چې په ملي او بین المللي اسنادو کې د اعدام شرایط بیان شوي دي او د هغې شرایطو پر اساس باندې یو کس اعدام کیږي او پرته د هغې شرایطو نه څوک حق نه لري چې د هغې ژوند ترې نه واخلي. د افغانستان د جزا کود کې د اعدام جزا موارد کوم چې راغلي دي چې کوم جزاګان باید اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، هغه د دې چې د نسل وژنې جرم دی، د بشریت ضد جنګونه دي، او همدارنګه د دولت پر خلاف باندې تجاوز دی، ترور، چاودن، اختطاف او برمته کول مجرمینو ته د اعدام جزا په نظر کې نیول شوی، همدارنګه عمد قتل دی په هغه موارد کې چې قانون پیشبینی کړی وي، او هغه جرمونه چې په پایله کې د افغانستان اسلامي جمهوریت ځمکه ټوله د بهرني دولت تر حاکمیت لاندې ورکړل شي، یا د هیواد ملي حاکمیت ځمکنۍ بشپړتیا یا خپلواکۍ ته زیان ورسیږي، اعدام ورته په نظر کې نیول شوی، او همدارنګه پر ښځینه باندې ډله ییز جنسي تیری د مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی، او دغه جرمو مرتکبینو ته اعدام په نظر کې نیول شوی.
من ډیره زیاته مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دی ونې خبرونه، تر بلې ونې ښه وخت ولرئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دا واشو شیروا باندې برابر کړل دی، شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واره شنه خالونه زن خاله نو کجی بدی کومه
ارغا اس بې تکړه اس بې تب په دیوانې سپریږي سهار سهار په دیوانې منډي وای په ډیرو ځایو کې
فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. د زعفرانو د گټی پاک لسومره په هیګری
زمون کار ټول فکری کار دی، د ذهنی ستړیا په ټوله معنا لري کی انسان ته یو ډول آرامي ورکي، د سکون احساس کوي.
د زعفرانو له لرغونتوب خبر یاست،
افغانستان ته 2000 کاله مخکې راول شوی دی.
اوس د زعفرانو استفاده او بازار څنګه دی؟
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني پاک او صحیح زعفرانو تقریبا څه کم $2000 خرڅېدو، اوس په جهان کې اوس نه فرق کته شوی دی، یو $1200 تر رسیدل دی.
نن په همدې حق له خبرې کوو، په پیل کې د زعفرانو تاریخ او ارزښت څېړو، بیا په خوړو کې د زعفرانو د استفادې په حق له د خلکو خبرې درته ورو، له اوسنی حالت څخه هم ځان خبرو، په اخر کې مرکه هم لرو. د خبرونه فرشته مرسل جوړ کړي، او زه محمد واصل وسال درته وړاندې کوم.
قدر من اوریدونکو، زعفران هغه قیمتي ګیا ده چې د ګلانو د اترو په څیر بوی او سور الونی رنگ لري. کله چې په ګرمو اوبو کې واچول شي نارنجي شي. دا چې زعفران یو ګټور او ګران بیه شی دی، نو په ټوله نړۍ کې د سرو زرو په نوم هم یاد شوی دی. ډاکټران وایي چې زعفران د ژور خپګان او د وینې فشار له کمولو سره مرسته کوي، پوستکی او ویښتان نرموي، د چای په ځای ورنه استفاده کیږي، او د خوړو په جوړولو کې د مسالې په توګه هم کارول کیږي. په خانه شاهانو به زعفران د خپل امام دی وبو د خوشبویه کولو لپاره په ګرمو اوبو کې اچول، د اعصابو د آرامولو په خاطر به چای ورنه دموه، او د زعفرانو په اوبو به لوړ رتبه افسرانو په جګړه کې خپل ټپونه مینځل. دا ځکه چې دوی په دې فکر و چې زعفران یو سوچه بوټی دی، زخم ژر جوړوي. زعفران د نړۍ په اکثرو هیوادونو کې لکه نیوزیلند، جرمنی، یونان، بریتانیا، هندوستان، عربستان، ایران او افغانستان کې کرل کیږي. د کرنې د برخې ماهران وایي دا چې د افغانستان کرنیزې ځمکې او اوبه د زعفرانو د کښت لپاره مناسب دي، نو د یاد هیواد د زعفرانو سره په ټوله نړۍ کې نه لیدل کیږي. دا چې په افغانستان کې د زعفران لرغونتوب تر کومه رسیږي، دا مو د افغانستان د علومو اکاډمۍ د زراعت د برخې له علمي غړي ګلشاه آریانوال څخه پوښتلی دي.
زعفران خپل د سرې تلا د شهی نبات او د بیزاګانو د نبات نوم سره هم یادی. زعفران د زنبکیانو په مل پریاړه لري. د شواهدو په اساس زداسته لشم چې منشي خپل د آسیا څخه خسته شوی ده، چې افغانستان ته 2000 کاله مخکې راوړل شوی دي. مګر متاسفانه چې کورنی جنگو په حقله دا د دې سبب شو چې د دې کرنه ودرې ده. بیا دوهم ځل خپل په 1901 کال کې بیرته بیا په هرات کې د دې کرنه رواج شو، او چې تقریبا دلته په شپږشتو ولایتو کې اوس دا کرل کیږي.
کله چې آشپزان او د خوړو مینوال یو جل اصل زعفران تجربه کړي، د هغه خوند او خوشبوي ډېر خوښيږي. بیا له زعفرانو پرته خوړه مزه نه ورکوي. د دودیزو درملو په لړ کې له زعفرانو څخه د ښځو د میاشتنی ناروغي پر وخت د ژور خپګان د لری کولو په هدف او د سالنډۍ د ستونزو د کمولو لپاره کار اخیستل کیږي. دا چې د مهال زعفران نسخه په یوناني درملو کې په کوم اندازه استفاده کیږي او خلک یې په کومو خوړو کې کاروي، دا مو د کابل په کوټسنګي کې له یوناني طبیب ګلخان څخه پوښتلی دي.
ډیر زیات اعصاب لپاره کار کوي، کوم ښځې چې باردارې دا دوه میاشت چې د امرداري نګه تیریږي هغه څه خلک خوري. په مستو کې ډیر خارج خلک اچوي، لکه چې د انډیا کشمیر خلک او دلته په افغانستان کې بریاني داشان چې جوړوي فرنیو داشان کې اتمن کار کوي. په دې حساب باندې جسمانی سړی ډیر زیات کمزوري ولري، پخې دردونه داشانی فشار چې کته پورته راسي هغه لپاره کار کوي.
یونانی طبیب ګلخان خود د زعفرانو تر ټولو مهمه ګټه د اعصابو آرامول خودل. خود خوست اوسنکی ډاکټر عبدالحد بیا وایي چې په رښتیا هم په پرمختللو هیوادونو کې خلک له زعفرانو څخه د خپلو اعصابو د آرامولو لپاره ډیره استفاده کوي، خو په افغانستان غوندې له ستونزو ډک ملک کې زعفران د اعصابو آرامښت او د زړه خوښي نشي راوستلی.
ټولنیز ژوند په ټینشن کې نه وي، یعنی یو په عصباني حالت کې نه وي، د دوی لږ ذهن نارامه وي، ګډوډ وی تابان استفاده کوي. هم داسې خود افغانستان په دې شرایطو کې، په دې حالاتو کې، وادي ځنو په استلا چې په فوق العاده حالاتو کې زعفران څه چې غټ غټ هغه درمل هم تاثیر نه کوي. یوازې د تلقین ځان ته ورکو چې موږ اعصاب آراموي، یو څو شیبو لپاره هغه د زعفرانو زیړ رنگ او ښایسته بوی ازایقه چې هیڅ کو، دا چې خپل زموږ په مخ تاثیر کوي نه کوي، دومره زیات ناخواله او دومره زیات ګډوډۍ پیښي وي چې هغه نشي کنټرول.
خو هغه کسانو چې زعفران خوړلي لګټي خوښ کړي. د کابل اوسیدونکي متین چې د سردردۍ پر وخت زعفران په چای کې څښلي، وایي درمالو څخه زعفران ګټور ورته تمام شول.
چې ویده کېده مونږ چپرکټ لمن راځي کنه دا احساس میکاو سر به تاوي د مسجدې د بسټلم دغه سر مې ډیره دوره کوله لویدم به د زعفران چای راوړل دا نیو اول کې خو دا د وخت دی خدای قدرت به کو کوټ لاړم هغه هم لا نه راوړم درته ډیر کم احساس میکاو لیکن د زعفران مشول دی ولا کې مبالغانه کوم ځو چې سوای وسل دی.
کوم کسان چې ذهني کار کوي اکثره وخت د ذهن د آرامولو لپاره قهوه څښي. د افغانستان د علومو اکاډمۍ علمي غړی سید نظیم سیدی وایي چې زعفران نه یوازې دا چې د قوي بدیل دی، بلکې له سیاسي اړخه هم مناسب ثابتېدلی شي.
لکه زمونږ کار خو ټول فکری کار دی، کافي یا قهوه هم سر رمضان ډوب دی کړی هغه ډېر څښو، مګر کله چې تاسو زعفران اوسکئ بیا پوهېږئ چې د هغې بدیل دی په ټوله معنا، د هغې ځای نیولی شي، دغه ذهني ستړیا په ټوله معنا لرې کوي، انسان ته یو ډول آرامي ورکوي. تاسو که چای استعمالوئ چای باندې لږ وخت وړي رنګ اړي، خو زعفران بیا د ښېګڼه لري که یو ورځ هم چای پاتې شي رنګ اړي. دویمه خبره دا ده چې د زعفران استعمال دومره نه دی لکه د چای چې ته یو لپ ورواچو څلور پنځه تاره ورواچو هغه ستاسو یو ترموز لپاره کفایت کوي، دا یو ښېګڼه ده. موږ تقریبا پنځه کاله مخکې چې ما زعفران کارو یو ډول خاص بوی لره، دغه بوی داسې د فکر کو لکه د دوا بوی شي لري، اوس دغه اصلاح شوي تخمونو کې دغه شی هم نشته، دا بیخی ښېګڼه.
اکثره کسان زعفرانو ته ځکه هم ډیر ارزښت ورکوي چې وایي زعفران د کوکنارو بدیل بوټی دی. د ننګرهار اوسنکی ذکری املاتړ وایي زعفران انسان ته یو ډول عجیبه خوښي وربخي، خدا چې بایل وړه ده دوی هر وخت نشي کارولی.
یعنی د دې کوکنارو کرلو د لعنت نه چې افغانستان په دې باندې بدنام دی، نو که د زعفرانو دا کیش رواج شي نو د دغه د کوکنارو د لعنت نه به خدای افغانستان خلاص کی. اوس بدخشان کې تاریخ کرل کیږي، هلته هماغلته زیات تاریخ هماغه بدخشانیان کری، هماغو استعمالوي د کوکنارو په ځای خلک زعفران وکړي. نو اوس خو چونکې چې خپله خورې زعفران نو خو هغوی بې استعمال هم کوي کنه، نو په دې اساس به د هغو اعصابو مرامي. نو زعفران زه ډېر ما نه دي استعمال کړی رښتیا خبرې، ځکه چې دا ډېر قیمت ته دی کینی وسم را سره شته که تاسو سکي چای دل د زعفرانو در کوم تیارو مې در.
د هرات ولایت د زندجان د ولسوالۍ یو تن بزګر عبدالودود حبيبي د زعفرانو د کښت پاک لوي، کله چې د زعفرانو پیاز واخلي سم له لاسه په خاوره کې خښوي، ځکه که داسې ونه کړي ژر وچیږي.
ظرف افروز باید پیاز از پس دیواره به زمین گور شود، زیاد بمانه باز خراب مشم کیفیت خود از دست میده.
د زعفرانو پیاز باید په ورځو کې بیرته په ځمکه کې وکرل شي، که ډېر وخت پاتې شي بیا خرابېږي. زعفران د ګل تر وخت او به حیواني او کیمیاوي سره په منظمه توګه غواړي. د سنبلې په میاشت کې کرل پیل کیږي او د میزان په اخر کې په ګل راځي، لس ورځې په ګل کې وي، له هغه وروسته بیا زعفران ورنه ټولیږي. دا چې د زعفرانو ټولول یو ظریف کار دی او په ډېر احتیاط سره باید ټول شي، نو دا کار معمولا ښځې سرته رسوي. هغه شرکتونه چې زعفران اخلي د زعفرانو د ټولولو په هکله میرمنو ته معلومات ورکوي. د زعفرانو د ټولولو پر وخت له مخصوصو لوښو، ماسک او دستکش څخه استفاده استفاده کیږي.
په افغانستان کې لویدیځ ولایت هرات د نورو ولایتو په پرتله د زعفرانو د کښت او تولید لپاره مخ کې دی. دغه ولایت په ډیرو ولسوالیو کې زعفران کرل کیږي او هر کال هم د هغو ځمکو ساحه پراخیږي چې زعفران پکې کرل کیږي. په کابل کې یو زعفران خرڅونکی محمد نعیم وایي چې دوی د زعفرانو د ګلانو د پاڼو له منځه سور رنګه نازک تارونه بیلوي، وروسته یې وچوي او په کڅوړو کې خوندي کوي. نوموړی وایي چې دوی له پوره صداقت څخه کار اخلي ترڅو هم ګټه وکړي او هم د زعفرانو اخیستونکي زیات شي.
د افغانستان زعفران خلک ډیر خوښي، بل خصوصا د هرات زعفران، لکه په چینا کې شو، په هندوستان کې شو، په عربي ممالک کې شو، په نورو ځایو کې شو. مشهور زعفران چې دي د هرات زعفران دي چې هغه په ټوله دنیا کې اوس نن سبا خلک ډیر خوښي د هرات زعفران.
دا چې زعفران یو قیمتي بوټی دی نو په کرلو او ټولولو یې هم ډیر لګښت کیږي، ځکه خو مسؤولو کسانو ته پکار ده چې د بازار موندلو لپاره یې له بزګرانو سره مرسته وکړي. موږ دا موضوع د سوداګرۍ د خونو له مرستیال خانجان الکوزي سره شریکه کړه. له نوموړي سره زموږ همکاري فرشتې مرسل مرکه کړې. په پیل کې د زعفرانو د بیې په هکله ورنه پوښتلي، ورته غوږ شئ.
تقریبا یو کیلو زعفران چې افغاني چې پاک او صحیح زعفرانو تقریبا څه کم $2,000 خرڅېدو، اوس په جهان کې یو څه نرخ راکته شوی دی، یو $1,200 ته رسیدلی دی.
کوس درته وایي چې د تاسو اتاق هغو کسانو ته چې دوی زعفران کري څه یې کړي دي چې تر څو ښه بازاریابي پیدا کړه او په راتلونکي کې تشویق سي دې کار ته؟
د دوی یو متحده اتحادیه هم رامنځته کړې ده. تخنیکي او زراعتي ستونزې چې وي هغه هم د دولت سره شریکې شولې، تر یو اندازې حل شوي دي، مګر تر ډیرې اندازې اوس هم ستونزې شته دی. په بازار موندنه کې د دې خلکو سره کومک کړی دی. په ټولو هغه بینالمللي او منطقوي او داخلي نمایشګاهو کې چې دایریږي، مونږ د لسو نه تر شلو پورې د زعفرانو غرفې لرو او هغه په بینالمللي کنفرانسونو او دغو کې نمایش ورکول کیږي. سږ کال تقریبا د 12 ټنه نه اضافه زعفران صادر شوي دي چې دا یو ډیر لوی رقم دی چې پخوا به دا نه و.
په کوم شمېر بازګرانو ته هغه څوک چې د زعفران کری تاسو بازار موندنه کړي او هغه آید چې لاسته راغلی د سر ارقام راته ویلی سي چې څومره پیسې راغلي دي د زعفرانو له اړخه؟
په عمومي اقتصاد کې د 140 میلیون ډالرو په ارزښت باندې سرمایه افغانستان ته راوړي، او یو لوی ننګونه چې هغه د ایران د طرفه نه ده. هغوی زعفران ضعیف دي، موږ زعفران طبي دي، په دنیا کې نرخ جګ دی. یو څه مشکلات دا دي چې دغه هغه زعفران راځي او دلته ګډیږي او بیا بالاخره په دنیا کې زموږ د زعفرانو نوم خرابیږي، ارزش یې راښکته کیږي. هغه ته هم موږ تدابیر نیولی دي. زه امیدوارې ما چې زموږ سرحدي قواوې، زموږ والیان په دې ارتباط باندې جدي پاملرنه وکړي، په کیفیت زعفرانو د واردېدلو نه مخنیوی وکړي.
د افغانستان په کومو ولایتو کې زعفران کرل کیږي او تاسو په کومو ولایتو کې له غو سره مرسته کوئ؟
په هرات کې زعفران رواج شو، په فراه او په نیمروز او هلمند او همدارنګه اوس په مرکزی ولایتونو کې، حتی ننګرهار ته هم د دې پیز را انتقال شوی دي. دولت هم خاصه توجه کوي، خلکو ته مدالونه او نشانونه ورکړي. د پدر زعفران په نامه باندې یو دیقان چې په هرات کې موقعیت لري، هغه هم د دې زعفرانو متخصص دی او مؤسس دی. هغه نه وخت په وخت باندې رئیس جمهور او نور د دولت راکین پوښتنه کوي، هغه تقدیري.
په خبرونه کې روښانه شو چې زعفران له بشمیره ګټو سره د کوکنارو بدیل هم کېدل شي، نو ځکه باید وکرل شي او ګټه ورنه واخیستل شي. دا و ژوند په شیبو کې خبرونه. تر بیا خې چاره.
Tamayanu vadi pelege, tamayanu vadi pelege.